شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. وړاندې به واوري چې شایي امریکا افغانستان ته 4000 نور پوځیان واستوي او افغان حکومت وایي چې بهرني پوځیان به تر هغو افغان ځواکونه روزي چې سوله کې شي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
تازه شمیرې ښیي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د تېرې شپې په 14 کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند چارواکي وایي مارجي ولسوالۍ ته د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې تازه د امنیتي ځواکونه رسیدلي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل سل په سلو کې نشي تاییدولی چې په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی وي. شمیره خی چې دا کابل ښار په لویدیځ کې د تېرې شپې په 14 کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې یو ملي سوداګر حاجي رمضان حسن زاده هم شامل دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد خبریالانو ته وویل د پولیسو یو افسر جمعه ته د بریدګرو د ننوتلو مخه ونیوله او د ګڼو خلکو ژوندي وژغوره.
در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی.
خغلی مراد وای 15 کسان شهیدان شوی او شپک کسان د تیر شپې په پیخه کې ټپیان دي. موږ په دې ساحه کې کافی امنیتي ځواکونه لرل او زموږ یو پولیس کمانډان له بریدګرو سره مقابله کړي. جمعه ته د هغو د نوتلو مخه نیولې او توانېدلې چې د سلګونو کسانو ژوند وژغوري. ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په بیلابیلو خبر پاڼو کې د برید د ترهګرو یو جنایت بللې او د دوی هغه هڅه یې بللې چې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ قومي او سیاسي اختلافات راپورته کړي. د داعش وسلواله ډلې د دې برید مسولیت منلې. اخوا د هرات په شندن ولسوالۍ کې د دوو کسانو له وژل کېدو وروسته نن د دې ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د هرات د والي د دفتر مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره چیانو د دې دوو وژل شوو کسانو جسدونه له ځان سره مرکز ته راوړي او د والي دفتر مخې ته یې کېښول. دوی له والي او سیمه ییزو امنیتي چارواکو غوښتنه کوله چې د دې پیښې پلټنه دي وکړي. د یو وژل شوي زلمي ورور په هرات کې خبریالانو ته وویل
برادر من از داخل مسجد از جای نماز بورد 100 متر په این
طرف دوی زما وروري د جمعات لمنځه 20 متر لاندې زموږ دواړه سوانان وو وشل. والی هم خبر دی، قومندان هم خبر دی، ټول خبر دی، خصوص نشته چې پښتنه وکړي. شندن ولسوالۍ کې ناپیژاند وسلوالو کسانو له جمعات څخه شپږ تنه وستل او له دې ډلې دوه کسان جمعات ته نږدې ووشل. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې په هرات کې نامنې زیاتې شوې دي. د هرات د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی خدایداد صالح هم خبرداري ورکړی چې که امنیتي ځواکونه د هرات امنیتي وضعیت کنټرول نکړي خلک به خپل په اقداماتو لاس پورې کړي. په لغمان کې چارواکي وایي نن دغلته په سړک کې یو خودل شوی ماین چاودلی او څلور ملکیان یې وژلي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل پیښه د الینګار ولسوالۍ کې شوې او قربانیان یې ساختماني کارګران دي. د هلمند چارواکي وایي مارجي ولسوالۍ ته د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې تازه د امنیتي ځواکونه له نوو اکمالاتو سره رسیدلي او پخواني ترې ایستل شوي دي. د هلمند د والي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې مارجي ته د شمال او جنوب څخه اکمالاتي کاروانونه رسیدلي او د نوي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو وروسته له دې سیمې پخواني هغه ځواکونه ایستل شوي چې د یو کال راهیسې دغلته میشت وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کندهار کې 15 میاشتې مخکې په بمی چاودنه کې د مشکوک کسانو د ورسپارلو په اړه یې له کابل څخه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د جنوري د میاشتې په دې چاودنه کې چې د کندهار د والي په میلمستون کې وشوه د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په شمول 12 کسان وژل شوي وو. پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي کابل کې خبریالانو ته وویل له پاکستان غوښتل شوي چې په دې چاودنه کې 3 لاس لرونکي مشکوک کسان افغانستان ته وسپاري. لازادې لريونه خبرونه وري. په عین حال کې پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په پنجاب ایالت کې د وسلوالو پر دوو پټنځایونو برید کړی او دوه مشکوک کسانی وژلې. دا پاکستان پوز نن ویل دا پیښه په ډیر غازی خان کې شوی او د مشکوک کسانو پر مذهبي مراسمو د برید نیت درلود. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل سل په سلو کې نشي تاییدولی چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو ډلې مشر ابوبکر البغدادي دی وژل شوی وي. سرګی لاوروف نن په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وویل
У меня 100% подтверждения этой информации нет насчёт уничтожения.
Давай нишем кавалячи да Абубакар аль-Багдади марк сл пасулу китайд крам тарди махки да Русия да дефа вазарат вайди вода да ихтимал шта чи да даиш да ваславали дали машрба тира маяшт па Сурия ки да Русия па ауаи бомбарю ки важил шавай би. په لندن کې د چهارشنبې د ورځې د اور لګیدنې د پیښې د قربانیانو شمیر 13 تنو ته رسیدلی. د پولیسو یو چارواکي سټوارت کوندی نن وویل د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویره شته. هغه لیکندې وایي تر اوسه پوهیږو چې لږ تر لږه 30 کسان په دې اور لګیدنه کې وژل شوي او باور لرو چې دا شمیر به زیات شي. د سټوارت کندی په وینا 40 تنه نور په روغتون کې بستر دي چې د 12 کسانو روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. د لندن په لویدیځ کې د گرین فیلډ ټاور په نوم 40 منزله ودانۍ کې د چهارشنبې سهار وختي اور ولګید. د اور لګیدنې په اړه د پولیسو څېړنې دوام لري. د لندن د ښار د پولیسو مشر ویلي داسې ښکاري چې چا په قصدي توګه دا اور لګولی وي. او چینایي چارواکي وایي هغه چاودنه کې چې د یو وړکتون مخې ته وشوه او 8 کسان یې ووژل په کور کې له جوړ شوي بم څخه استفاده شوې وه. د چین د امنیت وزارت نن ویل په دې چاودنه کې خپله بریدګر هم چې 22 کلن سړی ووژل شوی او رواني ناروغي لرله.
دا ساجی رادیو ماشامنی خبری مجله اوري. د سر راپورونه خبره شوې دي چې امریکا به 3000 نور پوځیان افغانستان ته واستوي. کابل وای نوی امریکایي عسكر به تر هغو په افغانستان کې ځواکونه روزي چې سوله کې شي. په افغانستان کې د سولې نوی هڅو ته د ولسمشر غنی سلاکار ملالي شینواري خوشبينه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي.
د مومندو سراسري شورا په کابل کې غونډه وکړه.
کچیرته د گاونډي ملکونو یوتی والنی نو دا انفجارات او دا بی امنی چې دا نو دا خو بل څوک نه کوي او غواړي چې قومونه به اتفاق وساتي او هغه خپل موخه هدفونه ته ځان ورسوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د روسیې په وینا ووري چې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو ادعا کوي. د امریکایي چارواکو په وینا راپورونه خبره شوې دي چې واشنگتن غواړي افغانستان ته 3000 نور سرتیري واستوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د سرتیرو د شمیر په اړه ورستي پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو د افغانستان جمهوری ریاست د دې احتمالي پریکړې په اړه په عکس العمل کې ویلي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت تر وخته به د اضافي امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې په چارو کې مرسته کوي. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري افغانستان ته نږدې 3000 نوي سرتیري واستوي څو د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دې چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد شوی په راپور کې لیکي په دې اړه چې افغانستان ته په کوم شمیر سرتیري واستول شي ښایي راتلونکي اونۍ پریکړه وشي. د پلان له مخې دا اضافي سرتیري به د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو ورکولو دنده تر سره کړی. خو په کم شمیر به د طالبانو او داعش دلو په وړاندې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره موظف شي. د پنټاګون ویان جف دیویس پر دې راپورونو د تبصرې په ترڅ کې وویل چې په دې برخه کې تر اوسه هیڅ راز پریکړه نه ده شوې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د کانګرس غړو ته وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ته صلاحیت ورکړی چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو شمیر وټاکي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې اضافي پوځیانو ته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو لپاره اړتیا لیدل کیږي. خو پرون د استازو جرګې د بودیجې کمیټې ته د څرګندونو پر مهال د امریکا دفاع وزیر دا یادونه هم وکړه چې پخلاینه په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه ده. جیم ماتیس وویل امریکا په افغانستان کې یوازې پر پوځي ستراتیژۍ اتکا نه کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د اضافي امریکایي سرتیرو ونده مهمه غني. د ولسمشر سرپرست ویندوی شاه حسین مرتضوی لازادې رادیو سره په خبرو کې کڅه هم په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د مستقلانه ونده یادونه کوي. خو د دې ځواکونو د مسلکي روزنې په برخه کې د اضافي امریکایي پوځیانو رول مهم بولي. خو ښاغلی مرتضوی د دې ترڅنګ سوله په اوږد مهال کې اصلي هدف یادوي.
نیروهای امنیتی افغانستان فعلا عملیات مستقلانه را انجام میدن.
افغان امنیتی ځواکونه اوس مهال په مستقل ډول عملیات کوي او په دې برخه کې زموږ د ملي ځواکونو وړتیا او قابلیت د منلو وړ کچې ته رسیدلې ده. خو د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په برخه کې د امریکا په ګډون د خپلو نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لرو او هغه اضافي پوځیان چې دلته راځي هم په همدې برخه کې بالا افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خو په اوږد مهال کې مو پروګرام دا دی چې په افغانستان کې د دولتي حاکمیت له پراخېدو سره یوې دوامدارې سولې ته ورسیږو.
د امریکا پاوځ اوس مهال په افغانستان کې نږدې 8400 سرتیري لري. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې د ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته 10000 اضافي سرتیري واستول، خو دا شمېره ښایي دا ځل ډېره کمه وي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر ښایي د 3000 او 5000 ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو سپارښتنه وکړي، څو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل کړي.
په داسې حال کې چې په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي کار روان دی، د امریکا دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې سوله او پخلاینه وي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پیل خبر ورکړی. د ولسمشر سلاکار ملالی شینواری وایي حکومت د سولې د خبرو لپاره نوي هڅې پیل کړې دي. میرمن شینواری د مرکې په پیل کې په دې هڅو کې د ملګرو ملتو او چین د لیوالتیا یادونه وکړه.
ملګری ملتونو وړاندې دی یو ډول بي توپی والی غوره کړی او د سولې په پروسه کې لکه څنګه چې لازم عمره لیواله نه و، اما کله چې موروثي فشارونه په د نړیوال ټولنې په پاکستان دی چې موږ ولیدو چې اوس د ملګرو ملتونو سازمان هم بي توپیر نه دی او غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي، چې زه فکر کوم چې دا هم یو مثبت ګام دی او د دوی لیوالتیا هم بي څنډه ده. شاید د اروپای ټولنې یا د هغه پیاوړو هیوادونو چې د ویټو حق لري هغه هیوادونو شاید په ملګرو ملتونو په سازمان باندې فشار راوستي چې حاضر شي او د افغانستان د سولې پروسه کې ځان ښکیل کاندي. بل طرف ته چین هیواد هم خپل لیوالتیا وښودلې او د افغانستان دولت هم تاسو لکه څنګه چې ولیده مثبت ځواب یې ورته ورکړی دی چې دوی هم د پاکستان باندې یو فشار دی، یو قوی په توګه را څرګند شي او د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبي، چې زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
عملا څه ګامونه په دې برخه کې پورته شوي؟
شاید یو نوی ستراتیژي جوړه کړي دولت چې دا غي پرانا کې وکړي شي سولې ته او دا ډیر اړین کار دی، او په څنګ کې خپل باندې د طالبانو سره د خبرو یا مذاکراتو د لپاره دومره رغه ورکړ شوی دی چې ویلي چې ټیک پېښ چاته دنه په افغانستان کې هم دفتر پرانیزي، یعنی یو ډول مسؤلیت ورته ورکول کیږي چې دوی وکړی شي چې راشي او د مذاکرې میز ته کښېني. لکه تاسو ولیدئ چې موږ یو نتیجه ترلاسه کړه دغه د مخامخ ناستو نه په کابل کې بلاخره موږ دې ته ورسیدو چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. دا یو لاسته راوړنه زه ګڼم او دا یو ډول اعتماد سازي هم و د بل لوري لپاره. نو فکر کوم چې دا ورته که هر څه کې د افغانستان دولت به په دې کې په برلاسي توب باندې سولې ته وړاندې کیږي، او تاسو په کابل کانفرنس کې هم ولیدل چې ولسمشر غنی وویل چې دا وار به موږ وروسته وار، یعنی نور به بیا موږ د سولې لپاره لاس نه اوږدو، ځکه موږ ډېر وار دا چانس مقابل لوري ته ورکړ اما هغوی تر ګټه پورته نه کړه.
پاکستان د افغانستان د سولې د هڅو له معادلې وتلی نور؟
د معادلې خو لا نه دی وتلی، ځکه نشي وتی چې دوی په خپله باندې د جګړې ملاتړ کوونکي دي، د ترهګرو د ملاتړ مرکزونه لري په خپل هیواد کې. دا یوه واضح خبره ده چې موږ نشو کړی چې پاکستان په دې سولې پروسه کې اګنور کړو او یا یې بیخي د پامه وغورځو، اما باید د قوي فشار لاندې راشي چې صادق اوسي دې مسلې ته تر هغې چې پاکستان سولې ته په صادقانه ډول راوړاندې نشي. د سولې پروسه به ناکامه پروسه وي، ځکه دا یو واضح خبره ده چې پاکستان تر اوسه پورې په افغانستان کې یوازې د جګړې اور ګرم ساتلی دی. نو که چېرته دوی د نړیوالې ټولنې د خانه د فشار لاندې رانه شي، په یوازې ځان افغانستان سره دوی تاسو ولیدي چې سولې ته حاضر هم نه وو او داسې نه کړه، بلکې تاوان هم پېښاوه. ځینې وخت به چې د سولې پروسه ګړندې کېده دوی به یو بل معنا ورلاړه چې د سولې پروسه ټکنۍ کاندي. نو که چېرته پاکستان خپل دریځ ته بدلون ورنکړه او د نړیوالو فشارونو تر اغیز لاندې خپل دریځ کې بدلون رانه ولي، زه فکر کوم چې بیا به هم سولې ته رسیدل ګران وي.
د ملالۍ شینواری څرګندونې مولا احمد تکل سره په مرکه کې واورېدې. و یادونه کوم چې د ازادي راډیو د روانې خبري مجلې په روسیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو، نو ازادي راډیو ته اس ام اس راستولې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پوری ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر وو پوری آشنا رادیو نیولې شي. د افغانستان د مومندو سراسري شورا لروان وضعیت څخه دراوتو لپاره د ټولو قومونو ترمنځ په وحدت او یووالي ټینګار وکړ. دغه شورا مشرانو نن په کابل کې د ویناست پر مهال افغان حکومت او د قومونو له استازو وغوښتل ترڅو د هیواد د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه هڅه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغانستان له بیلابیلو قومونو څخه جوړ هیواد دی او په وینا یې چې د قومونو ترمنځ یووالی کولی شي چې روانو ستونزو ته حل لار پیدا کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د مومندو د یووالي سراسري شورا مشر د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وای د ځینو ګوندیو هیوادونو استخباراتي کړي هڅه کوي چې د هیواد له ناوړه شرایطو څخه په ګټه اخیستو د قومونو ترمنځ بیلابیلو ستونزو ته لمن ووهي. حاجي جهانزیب مومند د جمعې په ورځ په کابل کې له یوې ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد روان کړکېچن حالت په کتو اړتیا ده ترڅو له حکومت څخه ملاتړ وشي.
که چیرته دغه ناخوالی او دغه د ګاونډي ملکونو یاد استخباراتو ګوتی وال نه نو دا انفجارات او دا بی امنی چې دا نو دا خو بل څوک نه کوي غیر د دې خلکو نه په قومونو کې ګوتی وهی او غواړي چې قومونه به اتفاق وساتي او هغه خپل موخه هدفونو ته ځان ورسوي. خو موږ به دا کوشش کوو چې موږ به قومونه په اتفاق کوو او زموږ د مومند قوم په د ملي یووالي د حکومت نه د خپل نظام نه د ملاتړ غونډه ده.
نموړي هم ترنګه ټینګار وکړ ټول اړخونه باید د هیواد د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. دا به د سل کې د چتر دی د افغانستان د قومونو د همغږي مرکز ویلی چې بهرنۍ کړي او استخبارات هڅه کوي چې ورستۍ او پیښو او ناخوالو ته قومي او سمتي رنګ په ورکولو خپلو شومو اهدافو ته ځانونه ورسوي. د خبرې داسې مهال کېږي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې ورستۍ او امنیتي پیښو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي. خو د مومندو د یووالي سراسري شورا غړیو د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې په روانو شرایطو کې ملي یووالي ته اړتیا ده. د دغه شورا یو غړي نورالله مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قومونه متحد شي او دوی باید اتحاد وکړي او په متحد شکل باندې د خپل نظام نه باید ملاتړ وکړي.
په همدې حال کې افغان کارپوه ناصر شفیق وایي د قومونو ترمنځ یووالی کولی شي چې روانو ستونزو لپاره د حل لارې چارې پیدا کړي. ښاغلی شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر کله چې موږ د افغانستان ملت یو متحد ملت په توګه د بهرنیو دسیسو په وړاندې یو ځای ونه درېږو موږ نشو کولی چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په دې جګړه کې بریالي شو.
نوموړي همدارنګه وویل سره له دې چې حکومت په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلی خو ټینګار یې وکړ چې له دغو ستونزو سره د مبارزې لپاره باید قانوني لارې چارې ولټول شي.
خبری مجله اوري.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه پر یو جماعت ځان وژون کو بریډ وکړ چې د پولیسو د مخنیوي له عمله په دې پیښه کې یوازې 15 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د دې حمله په اړه د کابل ښار د څو تنو اوسیدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
د روزه په مبارک میاس کې په مسجد کې حمله کول دا هیڅ دین هیڅ او انسانيت او شرافت او دا شان مخینه جوابي او ډیر بد کار شوی ده. مسلمانان هیڅ وخت هم بخپل مقدس ځای چې هغه د دوی عبادت کوي د هیڅ وخت هم په غزه حمله نه کوي او له حکومت نه مې دغه خواسته چې دغه سه حمله جدي مخنیوي وکړي. دا یو سړی ځان په جماعت کې مسكون احساس نه کوي ډیر منفي تاثیر اچي.
مال مسجد کې دیاري کول خو ناروا دي. بخادر دې مسجد ته خلک د مز بخادر راځي نه دي. بخادر شاغل ته یو آګه نه کې عمر ګوشي او یو مینت ویشي دا یو غیر عمل کاته به دا ونشي. دروازه کې به تلاشه وشي نسونه چې بس مسجد ته خلک نه وځي دیاري کې دا بد عمل ده. نو خلک جمعه ته به نشته اداره چې ولا دیاري به وشي دا واده خو مسلې به اغه نو کې دین راځي.
نور الله خان مومند ما حال را یوازینه یوازینه راځي چې باید قومونه متحد شي او په متحد شکل باندې د خپل نظام نه باید ملاتړ وکړي ترڅو په چن د نظام سره خپل ولس او د خپل خلک د دې سره موجود نه وي. نو هغه حکومتونه د دائم لپاره ضعیف وي. نو موږ غواړو چې د خپل حکومت نه د خپل دولت نه باید ملاتړ وکړو او د دم لا وته.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. روسي چارواکو نن وویل شاید د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د دوی په یو هوایي برید کې وژل شوی وي. د روسي دفاع وزارت وویل د هوایي عملیات تیر میاشت د سوریې په رقه ښار کې چې د داعش مرکز بلل کېږي ترسره شوي دي. تر اوسه د روسي چارواکو دا ادعا د سوریې په جګړه کې شکیلو نورو خواوو نه ده تایید کړې. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې د دفاع وزارت وایي د دوی په یوه هوایي برید کې چې د تیرې مئی میاشت په 28مه نیټه د سوریې په رقه ښار وشو، کېدای شي چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی وي. د روسیې د دفاع د وزارت بیان چې نن خپور شو وایي د هغو معلوماتو له مخې چې له څو چینلونو سره چک شوي دي، په هغې غونډه کې چې په هوایي حمله کې په نښه شوې ده، د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم موجود و چې په برید کې وژل شوی دی. روسی مقامات وایي په دې هوایي برید کې چې د رقه ښار په جنوبي څنډه کې شوی دی، د داعش 330 غړي چې یو شمېر مهم قمندانان هم وژل شوي دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د سل په سلو کې نشي تاییدولی چې بغدادي به په دې برید کې وژل شوی وي. دغه راز د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم وایي چې دوی نشي کولی د بغدادي د وژل کېدو راپورونه تایید کړي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي دوی نشي تاییدولی چې د داعش مشر به د روسیې په دې برید کې وژل شوی وي، ځکه د دوی معلومات ښیي چې بغدادي د دې برید په ورځ د سوریې په بله برخه کې و. شپږ څلوېښت کلن ابوبکر البغدادي چې اصلي نوم یې ابراهیم السمرائی دی او په عراق کې زیږېدلی، په 2013 کال کې له القاعده شبکې جلا شو. د روسیې د دفاع وزارت وایي د دوی هوایي ځواک د داعش د غړو هغه غونډه په نښه کړې ده چې په کومه کې چې له عرقه ښار څخه د وتلو د لار په اړه خبرې کېدې. د روسیې پوځ ویلي پر یاده غونډه له برید د مخه امریکایي لوري ته د خپل پلان خبر ورکړی و. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق زیاته برخه ونیوله او عرقه ښار یې په سوریه او موصل یې په عراق کې د خپلو مرکزونو په توګه ایران کړل، خو په دې دواړو ښارونو کې د دې ډلې پر ضد د پراخو مځکنیو او هوایي عملیاتو له امله داعش اوس په عرقه او موصل کې له ماتې سره مخ دی. متحده ایالات او روسیه چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د یو بل برعکس دریز لري، د داعش پر ضد په جلا ډول هوایي عملیات کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوات او اتیا کلنه امریکایي میرمن چې د خپل عمر ډیره برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، اوس هم لیواله نه ده له دغه هیواده ولاړه شي. امریکایي خیریه کارکونکې ماری مک مکن له تیرو 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېږي. د دغه میرمنې د ژوند د کیسې ځینې برخې فریبا ظاهر در اوروي چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور پرې جوړ کړی.
د 1918 کال فبروري میاشت و چې ماری مک مکین له خپل میړه او ماشومانو سره د افغانستان د پلازمینې کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسېدل. دا یو نوی ماحول ته د دغې 1.5 کلنې خیریه کارکونکې او د هغې د کورنۍ سفر و. دغه میرمن په کابل کې په یو کوچني اپارتمان کې ژوند کوي او وایي د افغانستان له خلکو او هم غرونو سره مینه لري. مک مکین وایي له ډېر مودې راهیسې هڅه کوله پوه سي چې ولې په افغانستان کې ژوند خوند ورکوي. یو دلیل چې دا خپله ځواب ورکوي دا دی چې د دې په نظر د افغانستان خلک داسې ښکاري چې د زړه او عقل یا مغز ترمنځ یې توازن ساتلی دی. دا وایي امریکایان تر ډېره له مغزو کار اخلي، خو زړه یې چې د وجود هسته یا محور دی هیر کړی دی. په افغانستان کې د شاهي نظام ړنګېدل، د کمونیست رژیم کودتا، د پخواني شوروي اتحاد یرغل، د طالبانو واکمني او بیا ړنګېدل، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف راتګ او په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل، ټولې هغه تاریخي پیښې دي چې په تیرو 15 کلونو کې د دې تر سترګو لاندې تیرې شوې دي. مک مکین د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن او د نورو نړیوالو خیریه مؤسسو لپاره د ځینو پروژو کارونه پرمخ وړي دي. په 1918 کال کې دا له خپل کورنۍ سره بیرته امریکا متحده ایالاتو ته ولاړه، خو څلور کاله وروسته هغه بیرته یوازې کابل ته راغله څو خیریه کارونو ته دوام ورکړي. مک مکین تر هغه وروسته د پارسا په نوم یو مؤسسه پرانستله چې د افغانستان د جګړې د کونډو او یتیمانو لپاره روغتیایي مرستې برابرولې. په 2006 کال کې د پارسا مؤسسې له مشرۍ څخه استعفا ورکړه او ټولې چارې یې مارني ګوستافسون ته وسپارلې چې هغه هم د دې یوه امریکایي همکار وه او له 45 کلونو راهیسې په کابل کې کار ورسره کاوه. ګوستافسون وایي افغانان فکر کوي چې ماري مک مکین تر امریکایانو ډېره د دوی ده. دا وایي ماری هغه څوک دی چې په افغاني ټولنه کې متغم شوی او له دې هېواد څخه یې هغومره څه ترلاسه کړي څومره چې یې ورکړي دي. مک مکین بالاخره تیر کال د افغانستان د تابعیت اخیستلو غوښتنه وکړه. د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ د ولسمشر اشرف غني او لومړۍ میرمنې رولا غني لخوا د افغانستان تابعیت ورکړل سو. دا وایي د دې ځای له جذابیت څخه انکار نه سي کولی.
د فریبا ظاهر راپور مو اوریده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې وروستیو ته نشتی شوی. د خبري مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې ایس ایم ایس بلو. هغه دوستان چې تکرار ایس ایم ایس راستوي له هغوی هیله کوم چې تکرار ایس ایم ایس راوانستوي ځکه چې بیا د نورو اوریدونکو د ایس ایم ایس مخه نیول کېږي. ځینې اوریدونکي دغه اوس تکرار ایس ایم ایسونه رالیږي چې زه د کمپیوټر په پرده باندې ګورم. خو مخکې تر دې چې ستاسو ایس ایم ایسونه ولولو د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو لنډ راپور لرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر فضل الرحمن ساطی ده. د مکې مکرمینه د حرم مبارک د څنګ نه تاسو سره خبرې کوم. د روژې مبارکه میاشت خو اصلا د صدقاتو میاشت ده. اصلا د روژې عبادت کړئ. د رسول الله سلام د هجرت په دویم کال کې فرض شوی دا روژه په دویم کال کې فرض شوه او همدارنګه په همدغه میاشت دویم کال کې چې روژه فرض شوه په همدغه میاشت کې بیا زکات هم فرض شو. د همدارنګه د همدغه روژې په آخر کې چې موږ تاسو مسلمانان صدقه د فطر کوو دا هم د دغه روژې په آخر کې یوه شکرانه ده چې یو مسلمان د خپل د روژې د ادا کولو لپاره خپله شکرانه ادا کوي چې الحمدلله زه وشو کولی دغه ډېر مهم عبادت په ځای کړو او بیا نو شکرانه کوي چې صدقه ورکوي. نو صدقه بې وزلو سره ډېر مهم کار دی، ډېر اساسي مطلوب دی د الله جل وعلا د خوانه د مسلمانانو نه. ډېر مهم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت هم په مبارک حدیث کې چې هغه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت شوی دی. زه به معنا تاسو ته وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انسانانو نه زیات سخاوتمند و. دی حدیث مبارک راځي سخاوت دې زیات و همیش بیا خاصتا پروژه کې به دې سخاوت نورم زیات کړي. نو منا دا چې مسلمان به دې مبارک راځي کې دې صدقات او دې خپل مال نه صدقې ورکي دې وځو سره کومک کوي. الله پاک دې موږ تاسو صدقات او عبادت په خپل دربار کې قبول کړي. زه به زه خپل خبره ته خادمه ورکم تر بل لقاء پورې. خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ډاکټر فضل الرحمن صافي څرګندونې وی مخکې ویل چې راپور نه وو د فضل الرحمن صافي وازو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل په راستولې سمس کې لیکي افغانان اوس په هیدلې دي چې د دوی اصلي دشمنان هغه څوک دي چې د افغانانو ترمنځ نفاق تلمن وهي. محمد قاسم زوک د هلمند له ولایت لیکي هر څوک چې پور جماعتونو باندې انتحاري حمله تر سره کوي له اسلام څخه وتل دي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي دي چارواکي باید د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورسونو زمينه برابر کړي. محمد رحیم شرافت پراستوبلی سمس کلی کې کا امریکا نور څلور زر عسكر افغانستان ته راوړي، طالبان به جنگ نور هم تیز کړي او سوله به ختم شي. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار د سیمې کې د افغانستان جګړه د امریکایي ځواکونو لډیرې دوه سره نشي ګټل کېدی، بلکې یوازې د جګړې د ګټلو لار داده چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبري وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د لوګر په شونځو کې د کتابونو د کمښت ستونزې شته او باید چارواکي توجه ورته وکړي. جانان معتصم د زابل له مرکز کلات لیکي امریکا د افغانستان ته نور ځواکونه نه رالیږي، پر پاکستان د فشار راولي چې له دولت مخالفه وسلوالو سره مرستې بندې کړي. اسلامیار د پکتیا له جانخیلو لیکي د امریکایي پوځیانو له زیاتېدو سره جګړه ختمی شي. او عبدالرحمن بیا په راستول سمس کې لیکلي دي چې امریکایي ځواکونه راشي او افغان ځواکونه وروزي، نو د افغانستان د ملي اردو په ګټه ده او د افغان ځواکونو روزنه به شو سي. دا سجرړو د خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی.